د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیدې او تاسو د روغتیا او سوکالۍ په هیله د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل کیږي نن د وګړو میاشتې 25مه نیټه ده چې د 2018 ایسوي کال د سپتمبر د میاشتې له 19مې نیټې سره سمون خوري په دې خبرونه کې به تاسو پر خبرونو برسیره مرکې ریپورټونه او نور په زړه پورې مطالب هم واورئ خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته ویان د زیبا خادم
السلام علیکم درنو اوریدونکو په برتانیا کې یو کس گرفتار شوی دی ګمان کیږي چې پرون په لندن کې د بم حمله کړې ده ایران د سوریې جنگ ته افغانان او پاکستانیان استخداموي او جمهور رئیس اشرف غنی د کرکټ د شپږیزي له افغانو او بارنیو لوبغاړو سره کتلی دي جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د شنبه په ورځ د شپږیزي کرکټ لیګ افغان او بارني لوبغاړي روزونکو او مبصرین په ارګ کې د سهار چای ته ملمانه کړی وو د جمهور ریاست مانی ویلي دی جمهور رئیس غنی د شپږیزي کرکټ لیګ د بارني او افغان لوبغاړو سره د سبناري په وخت کې د شپږیزي کرکټ لیګ پر روان بهیر هم خبري کړې دي د جمهور رئیس اشرف غنی مرستیال دوا خان مینپال د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې جمهور رئیس د افغانستان د کرکټ بورډ کارونه وستایل او له لوبغاړو یې مننه وکړه چې په خپلو لوبو د افغانانو زړونه خوشحالوي جمهور رئیس غنی له بارنیو لوبغاړو ځانګړې مننه وکړه چې په افغانستان کې لوبو ته ورغلي دي د کرکټ دا مسابقې چې د کرکټ د نړیوال شورا تر څارنې لاندې کیږي د سپتمبر په 19مه پیل شوې دي د سپتمبر په 28مه پای ته رسیږي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په یوې طرحې باندې کار کوي چې دغه وزارت پخوانی عسکر چې په دغه وزارت کې د احتیاط عسکرو په توګه سب دي په خپلو سیمو کې د منطقوي قوتونو په توګه د امنیت د ټینګېدو لپاره وګمارل شي اکرام شینواری رپورت راکړی دی
د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا یو طرحه ده چې دا وزارت پرې لا کار کوي
په نیویارک ټایمز کې یو راپور خپور شوی و چې دفاع وزارت شل زره محلي پولیسو په شکل باندې یو قوت جوړوي اصلا دا زه کاملا ردوم دا په دې شکل باندې نه دی
جنرال وزیری دغه ځواکونو جوړېدو ارسیه په باب ویل چې د نړیوال ټولنې سره د شو موافقو له مخې د افغانستان د پوځ شمېر یو سل پنځه نوي زره ټاکل شوی
شما میشاز ما پرسان میکنین کې شما یک محله میگیرین
جنرال وزیری ویل تاسو تل ما پښتنه کوئ چې ملي اردو چې سیمې ونیسي بیا یې نشي ساتلی یوه مسله او بله مسله دا ده چې د افغانستان پوځ یو سل پنځه نوي زره دی له دې شمېر څخه زیات موږ په تشکیل کې نشو نیولی بینان که دا قوت جوړیږي دا د ملیشه ځواکونو په بڼه نه دی
په دې باره کې مفصل راپور د خبرونو نه وروسته نشریږي اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې سیمې او نړۍ کې حالات بدل شوي دي اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله چې د شهید دونۍ د نمانځنې په مناسبت د کابل نه د مزار شریف ښار ته تللی دی نن غونډې ته په وینا کې ویلي دي چې اوس په افغانستان سیمې او نړۍ کې حالات بدل دي ښاغلي عبدالله په ملک سیاسي ډلو ترمنځ په تفاهم باندې ټینګار کړی دی ښاغلي عبدالله ویلي دي دا د افغانستان د شهیدانو د وینو ثمره ده نن موږ په یوې نسبی آزادۍ کې ژوند کوو چې حق او عدالت پکې غوښتل کېدلی شي نو د موجوده ستونزو د حل د مناسبو لارو موندل باید له نظره ونه غورځول شي د بلخ والي عطا محمد نور هم د غونډې ته وینا وکړه او وی ویل چې اوس هم په نظام کې داسې ډلې شته چې د حالاتو د ګډوډولو لپاره کار کوي یو مدافع وکیل وایي چې یو پاکستانی قاضي یو عیسوي سړي ته چې د پنجاب په ویالت کې د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي مجرم وختو د مرګ سزا واوروله ریاض انجم نن د شنبه په ورځ ویل دغه قاضي نن د ګجرات په ښار کې د دغه حکم اعلان وکړ قاضي ویل دغه سړی ندیم جیمز نومیږي 15 دیرش کلن دی او تیر کال هغه وخت ونیول شو چې خپل یو مسلمان ملګري ته په واتس اپ کې یو شعر لیږلی و په پا پاکستان کې د اسلام دین ته د سپکاوي د قانون په اساس مجرم ته د مرګ سزا ورکول کیږي د بشري حقوقو داخلي او بین المللي ګروپونه وایي کله کله د دې قوانینو نه د اقلیت خلکو په حق کې غلطه استفاده کیږي په 2015 کال کې مسلمانانو یو ښځه او میړه چې عیسویانو په دې تور چویل کیږي قرآن ته توهین کړی وو په وهلو وهلو وژل او مړي د خښتو په داش کې وسوځول ایران، افغانان او پاکستانیان سوریه ته د جنگ د پاره لیږي. سید سلیمان شاه به د ای پی د خبری آژانس د رپورت خلاصه ولولي.
ایران د افغانستان او پاکستان نه پزرګونو شیعهګان د بشار الاسد په طرفداري استخدامي. تحلیلګران وای چې دغه کسانو سره د کور او د میاشتې تر $600 معاش وعده کی کارونه هم ورکول کیږي. دا کسان چې د ایران روحاني مشر آیت الله خامنائی ستاینه کړي خپل نظامی اونډونه لري. دا اندېښنه موجود ده کله چې دغه خلک بیرته راستنیږي نوره ګډوډي به پیدا کړي، ځکه چې دا وخت افغانستان او پاکستان دواړه له وسلوالو شخړو سره مخ دي. په امریکا کې مشت د ایران د چارو کارپوه امیر توماج وای چې شاوخوا 6000 افغانان د فاطمیون په لیوا کې او په سلګونو پاکستانیان د زینبون په لیوا کې د بشار الاسد له پوځیانو سره اوږه په اوږه په سوریه کې جنګیږي. د پاکستان یو استخباراتي مقام د ای پی خبری آژانس ته وویل جذب شوي شیعهګان په عمومي توګه شیعه ملایان دي او د ایران سره نږدې اړیکې لري، په قم او مشهد کې زده کړې کړي دي. په واشنگټن ڈی سی کې یو بل څېړونکی نادر علي وای د سوریه جنگ ته استخدام شوي افغانان او پاکستانیان کېدای شي چې په راتلونکي کې په سیمه کې د ایران د نفوذ د پراخولو لپاره د یو نیابتي ځواک رول ولوبوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبريږي. په برتانیا کې پولیس وایي یو کس گرفتار کړی دی چې ګمان کیږي په لندن کې د جمعې په ورځ په سبوی ټرین یا د ځمکې لاندې اورګاډي کې د بم حمله کړې ده. مقامات وایي دغه 13 کلن شخص نن سهار د دوور په بندري سیمه کې ونیول شو. دوور د کښتۍ لوی بندر دی چې خلک فرانسې او برتانیې ته پکې ځي راځي. د پولیسو په بیانیه کې دغه گرفتاری ډیره مهمه بلل شوې ده. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د شمالي کوریا د جمعې د ورځې د بالستیکي توغندي ازموینه د یو غټ پاروونکي عمل په حیث غندي، د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون ویلي دي چې ملک خپل هدف ته چې هغه د امریکا سره د نظامی قوت برابري او سیالي ده نږدې شوی دی. د شمالي کوریا مرکزی خبری آژانس نن د کیم دا خبرې خپرې کړې دي. یو ورځ مخکې امریکا او جنوبي کوریا د شمالي کوریا بالستیک توغندي چې د شمالي کوریا د پایتخت پیونګیانګ نه وتوغول شو تعقیب کړ. د عراق د پوځ قومندان وایي عسکر د سوریې سرحد نږدې د داعش نه د یو ښار د نیولو لپاره د څو خواوونه عملیات شروع کړي دي. ډګر جنرال عبدالامیر راشد یار الله نن وویل چې دا عملیات د یوې سرحدي سیمې او د هغې لویې لارې د امنیت د خوندي کولو لپاره کیږي چې بغداد د اردن او سوریې سره نښلوي او د سوریې د دایرالزور د داعش د اسلامي ګروپ د وسلوالو 3 کلن ګیریلایي محاصرین وروسته اوس د ایرونه راپورته کیږي. سره د دې چې حکومتي عسکر د داعش د پاتې وسلوالو لمن ټولوي اوس هم د ماشینګنو ډزې اوریدل کیږي. د سوریې حکومت وایي قریب 10000 خلک ژوندي پاتې دي، ځکه چې د محاصرې په وخت کې د الوتکو نه ورته مواد واچول شول.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
محترم اوریدونکو خبرونه مو واورل. اوس راځو د خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په یوې طرحې باندې کار کوي چې له مخې به یې پخواني عسکر چې له دغه وزارت سره د احتیاط ځواکونو په توګه ثبت دي په خپلو سیمو کې د منطقوي قوتونو په توګه د امنیت ټینګېدو لپاره وګماري. د دفاع وزارت وایي جنرال وزیری د دغو قوتونو د تشکیل په اړه د نیویارک ټایمز د رپورټ ناسم بللی. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ته.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د افغان پوځ د هغو پخوانیو سرتیرو څخه د منطقوي قوتونو په توګه د کار اخیستو لپاره چې اوس دغه وزارت سره د احتیاط ځواکونو په توګه ثبت دي په یوه طرحه باندې کار کوي چې د ملي کېدو په صورت کې دا ځواکونه به په خپلو سیمو کې افغان پوځ سره د امنیت د ټینګېدو په برخه کې کار وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایان جنرال دولت وزیري امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دا یوه طرحه ده چې دا وزارت پرې لا کار کوي.
په نیویارک ټایمز کې یو راپور خپور شوی و چې دفاع وزارت 6000 محلي پولیسو په شکل باندې یو قوت جوړی. اصلا دا زه کاملا ردوم، دا په دې شکل باندې نه دی. دفاع وزارت کې یوه طرحه ده، په یوه طرحه باندې کار کوي. کچیرې وکړلې شي چې منطقوي قوت چې هغه کاملا د هغه سرتیرو څخه چې هغه د دفاع وزارت څخه ترخی شوی وي، په دفاع وزارت کې 3 کاله 15 کاله 10 کاله خدمت کړی وي، اوس هغه زموږ سره په احتیاط قوتونو کې دي. کچیرې موږ وکړلی شو داسې کسان جذب کړو او هغوی قمندانان نظامیان وي، وسلې ولري، دریشي ولري، ښوونه روزنه ولري، ځینې سیمې چې موږ ته ضرورت دي هغه سیمې وساتي، نو دا د دفاع وزارت په ګټه باندې ده، دا یو طرحه ده، د دې لپاره په یو طرحه باندې کار کیږي، تر اوسه داسې کوم شی نه دی شوی.
جنرال وزیری دغه ځواکونو جوړېدو ارسیا په باب ویل چې د نړیوال ټولنې سره د شو موافقو له مخې د افغانستان د پوځ شمېر 15,000 ټاکل شوی.
شما میشاز ما پرسان میکنین کې شما یک محله میگیرین؟
جنرال وزیری ویل تاسو تل ما پښتنه کوي چې ملي اردو چې سیمې ونیسي بیا نشي ساتلی. یو مسله او بله مسله دا ده چې د افغانستان پوځ 15,000 دی، له دې شمېر څخه زیات موږ په تشکیل کې نشو نیولی. بینان که دا قوت جوړېږي دا د ملیشه ځواکونو په بڼه نه دی، د سیمه ییزو پولیسو په بڼه هم نه دی. زه سل ځله یې تکراروم چې دا نه ملیشه ځواکونه دي نه سیمه ییز پولیس، دا هغه ځواکونه دي چې د امیر عبدالرحمن خان، حبیب الله خان، ظاهر شاه او داود خان د واکمنۍ پر مهال په سرحدي ولایتونو کې موجود و. جنرال وزیری د دغو ځواکونو یوازینی توپیر د ملي اردو ځواکونو څخه دا وګڼه چې دا ځواکونه به په خپلو ولایتونو کې دنده اجرا کوي او ملي اردو ځواکونه چېرته چې ورته اړتیا وي خپله دنده پر مخ بیایي. تېره ورځ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو رپورټ کې وویل چې د افغانستان دفاع وزارت سیمه ییزو پولیسو په بڼه یو 6,000 کسیز پوځي قوت په جوړولو کار کوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د امریکا متحده ایالات د دغو نوو تشکیلاتو له جوړولو څخه ملاتړ کوي، خو جنرال وزیری وایي چې تر اوسه دا یوه طرحه ده او دغه قوت شمېر هم نه دی څرګند. د افغانستان د پوځي چارو شمېر کارپوهان د سیمه ییزو قوتونو جوړېدو د منفي اغېزو په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغان پوځ یو پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې لکه چې سیمه ییز پاسون کوونکي او غیر مسؤول وسلوال ګروپونه حکومت ته ګواښونه راولاړي، دغه سی به دا نوي تشکیلات هم افغان حکومت د ستونزو سره مخ کړي.
اصلا د څلوېښتو کلو کې په نامه د ملیشي، په نامه د اربکي، په نامه د پولیسي محلي، په نامه د هر فصل چې نوې پکې کېښوده، هماغه غله و کومه نتیجه یې نه درلوده او تر اوسه یې ورنه کړه او هر حکومت ترې پازاو. اوس هم که دوی په دې نامه باندې کوي دا ډېره غټه اشتباه کوي، دا نتیجه نه لري.
جنرال امرخیل وویل که چېرې دوی غواړي د دفاع وزارت او سرتېري تقویه کړي، ښه لارې دا ده چې د 12 ټولګیو فارغان کانکور ازموینه کې چې برخه اخلي او نه بریالي کېږي، هم دوی د یو امتیاز پر منلو وګماري د 3 کلونو عسکرۍ دپاره، او دا ځکه چې دوی پوهېږي او جګړه هم کولی شي. خو د دفاع وزارت وایي چې که دا طرحه عملي شي نو دوی خپل پخواني سرتېري بیا ګماري. هر څوک چې د نوي قوې د جوړېدو په اړه اندېښنې لري، د هغوی اندېښنې بې ځایه دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
هو اوس راځو بل مطلب ته. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي که څه هم دا مهال 1.9 میلیونه افغانان بیکاره دي، خو بیا هم هر کال 400,000 کسان د کار بازار ته راوځي. لیمانیازی پرې له کابله رپورټ لري.
افغان حکومت وای افغانستان کې د کاري قوې یا کار ته د اړمنو کسانو شمیر 8 میلیونه ته رسیږي، چې هر کال 400,000 نور کسان د کار بازار ته ورزیاتیږي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د مسلکي کارګرانو د روزلو په موخه د شنبه په ورځ په کابل کې د 40 ولایتونو څخه د فني او حرفوي زده کړو د روزنې یو 15 ورځنی ورکشاپ پرانیست. د دغه وزارت سرپرست وزیر فیض الله زکی وویل د مسلکي کارګرانو د اړتیا له مخې دوی په دې هڅه کې دي چې تر ډېره مسلکي کارګرانو روزي او مختلفو ادارو کې په کار وګماري.
د فني او حرفوي مرکزونو شمېر په تاسف سره ډېر نه ده، لا تر اوسه ثبت شوي موږ سره ثبت شوي یوازې 65 مرکزونه موجود دي، چې او د 12,000 شاوخوا شاګردان پکې زده کړه کوي. همدا اوس دغه ارقام او احصایې موږ قانع کوي نه، د 1,390 کال د بودجې لپاره موږ وړاندیزونه لرو چې باید جدي توګه دا پام زیات شي.
د کار وزارت سرپرست وزیر وویل په دې هڅه کې دي چې د مسلکي کارګرانو په روزلو او د کاري زمینې په برابرولو کې خصوصي سکتور جذب کړي. په افغانستان کې د یونسکو مشرې پاتریشا ګوسمن وویل یونسکو به د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې همکار اوسي. دا وایي دا ترننګ د دې وزارت ټولو کارمندانو ته هر اړخیز دی. دا به په عملي توګه چې د وزارت لخوا ارزیابي سوی دی تعقیب کیږي. د وزارت دغه ارزیابي ځینې برخې په نښه کړي دي چې د فني او حرفوي زده کړو لخوا به پرمختګ وکړي. د آموزشي پروګرام به ستونزو ته یو عملي ځواب ورکړي. د دغه ورکشاپ یو تن ګډونوال عبادلال او روزګان ولایت څخه راغلی دی. دی وای اورزګان کې د فنی او حرفوي زده کړو یو مرکز دی چې د موبایل، برېښنا، کمپیوټر او نورو برخو کې فعالیت لري. د حکومت څخه د امنیت او کار غوښتنه کوي.
هلته اوس د پنځه روپۍ کې د کیږي چې د موبایل ترمیم دی، د موټر وایرنګ دی، او د زنانو د کمپیوټر هارډویر دی، او د زنانو لپاره ګلدوزي ده، او د غالۍ جوړونه د کالیم بپی ده. د بیکاری باید اول خو ښه خبره دا چې امنیت شور سره مشکل کار پیژري، او بل داسې پروګرامونه موږ باید د دولت کار وچې خلکو ته کار زمينه برابر.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت وای له افغانستان څخه په بهر ملکونو کې د افغانانو د کار په برخه کې کار کوي. د دوی پر وینا د روان کال تر پایه به د یو شمېر افغان کارګرانو یوه ډله په رسمي ډول خلیج هیوادونو ته د کار لپاره واستول شي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه تل واوري.
محترم اوریدونکو، تر دوه نیمې میاشتې ځنډ وروسته هند ته له کندهار څخه د وچو او تازه میوو صادرات بیا پیل شول. د هندوستان مارکیټونو ته په صادر شوي وچو او تازه میوو کې د جنوبي ولایتونو تازه انګور او وچ انځر شامل دي. نور تفصیل د امریکا غاګ د خبريال عزیز الله پوپل پر راپور کې واوري.
د هند مارکیټو ته لکندهار څخه په دوهم الوتکه کې 26 ټنه تازه انګور او وچ انځر انتقال شو. د افغانستان هند هوایی دالیز لاري لکندهار څخه هند ته د صادراتو لړۍ د 2.5 میاشتو لپاره د تخنیکی سنځلو عمل ځنډیدلې و چې اوس بیا پیل شو. لومړنی الوتنه نږدې 2.5 میاشتې مخکې شوې و چې د پانګوالو په وینا ښه ګټه هم پکې ترلاسه کړې. د کندهار مرسیال والی عبدالحنان مونی وایي چې اوس یې د نړیوالو مارکیټو پر معیار د میوو راټولېدل او بسته‌بندي مهم لومړیتوب دی. نوموړی زیاتوي چې د ولسمشری دفتر یو پلاوی په صادراتو کې د ځینو سنځو د څېړلو لپاره هم کندهار ته راغلی.
نهایي کوشش کوو چې ځینې نور ستونزې یا کمبودی وجود ولري، هغه هم د مرکزي ادارې سره، د ریاست جمهوري د ټیم سره چې هغه مزدلې راغلي دي. ځینې مشکلات او ستونزې چې موږ درلودلې هغه د یاداش واخیستي. موږ نهایي کوشش کوو چې په مرور زمان سره به دغه مشکلات او ستونزې راته حل شي. تصمیم دا دی چې وکولای شو دغه هوایی دالیز لا پیاوړی کړو، تر څو زموږ هغه تجار صاحبان چې هغه د تازه میوې دپاره یا د وچ میوې دپاره مارکیټ نه لري، دوی ته دا زمینه برابره شوې چې دوی خپله میوه در خارج مارکیټو پرې ورسو.
د افغانستان او هند تر مابینځ د هوایی دالیز پرانیستل کېدو د وچو او تازه میوو تجاران زیات هیلمن کړي، خو په دې برخه کې د هوایی ډګرونو پر معیار بسته‌بندي او د مارکیټ لپاره پیکینګ یې مهمي اړتیاوې بلل کیږي. د کندهار د هوایی ډګر رئیس احمد الله فیضی وایي چې هند ته د صادراتو لپاره په هوایی ډګر کې ځانګړي تدابیر نیولي او هر څه د پلان سره سم ترسره کیږي.
کندهار نړیوال هوایی ډګر د تیرو کلونو په پرتله باندې سږ کال د میوجاتو د انتقال په پروسه کې مشکلات تر هر وخت زیات کم شوي. اوس موږ کوشش دغه دی چې څنګه کولای شو چې پروسه نور هم ښه او بهتر کړو، او د دې حوزې جنوب غرب لپاره موږ وکولای شو د دې تازه او وچ میوې د کندهار نړیوال هوایی ډګر څخه نړیوالو بازارونو ته انتقال کو.
د کندهار د تازه میوو د اتحادیه غړی اجی اختر محمد وایي چې د مارکیټ اعتبار ساتلی مهم لومړیتوب دی، او په دې برخه کې له تجارانو سره سلا مشورې هم زیات کړي.
وسمه ان شاء الله په دې د غی باور دا وایي چې موږ بزګرو په دا نزد کړ کې د نړۍ د مارکیټ مغز نیولې دي.
جنوبی ولایتونه د وچ او تازه میوې د لوی صادراتي مرکز په توګه پیژندل کیږي چې مخکې د صادراتو ټوله تکیه د پاکستان پر مارکیټو و. د افغانستان ته سوداګری خونو شمیرې شي چې د افغانستان هند د هوایی دالیز لپرانیستل کېدو څخه تر اوسه پورې په شپږ الوتکو کې له کندهار، کابل او هرات ولایتونو څخه د 2 میلیونه ډالرو په ارزښت 368 ټنه تازه او 100 ټنه وچه میوه او طبي بوټي د هند بازارو ته صادر شوي دي.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د نړۍ مشران سبا د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون لپاره د امریکا په نیویارک ښار کې جرګه کوي. د سګنې غونډې مهمه اجنډا د شمالي کوریا اټومي پروګرام او په میانمار کې د روهینګیا مسلمانانو پر ضد روان تشدد جوړوي. خلک دې ته هم انتظار دي چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ به دغې غونډې ته په خپله لومړنۍ وینا کې څه ووایي. د افغانستان په استازیتوب به دغې غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی ورشي.
دوه اونۍ مخکې شمالي کوریا تر ځمکې لاندې اټومي ازموینه وکړه چې نړیوالو وغندله او نوي اقتصادي بندیزونه پرې ولګول شول. د جمعې په ورځ پیونګیانګ په ډېرې بې اعتنایۍ سره یو بل راکټ هم وتوغاوه چې د جاپان په سر تیر شو او په آرام سمندر کې پرېووت. دا دوهم توغندی دی چې په دې میاشت کې توغول کېږي. د نړۍ مشران به په دې غونډه کې د کیم جونګ یونګ او د هغه د اټومي جاتلابیو او فعالیتونو په هکله خبرې وکړي، خو داسې ښکاري چې د حل لاره ناشونې ده.
دلته به د ملګرو ملتونو په سازمان کې د شمالي کوریا په هکله زیاتې خبرې وشي، خو واقعیت دا دی چې د ډیپلوماتیک حل لپاره یوازینی چانس دا دی چې د بیجنګ او واشنگټن ترمنځ په دوه اړخیزو اړیکو او خبرو کې پرمختګ وشي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ به د ملګرو ملتونو د سازمان په کلنۍ غونډه کې خپله لومړنۍ وینا واوروي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی د جمعې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې وویل چې ولسمشر ترامپ به نامناسب افراد وغندي او مناسب افراد به په خپل غېږ کې ونیسي او په پای کې به قوي او بریالی راوګرځي. یوه بله مسله چې د ملګرو ملتونو په دې عمومي غونډه کې به پرې خبرې وشي، هغه په میانمار کې وروستی تاوتریخوالی دی. له میانمار څخه د روهنګیا د اقلیت مسلمانانو 400 زره د دې هیواد د پوځ د ځپلو له ویرې ګاونډي هیواد بنګلاديش ته تښتېدلی دي. د میانمار رهبره آنګ سان سو چی د هغو نیوکو او انتقادونو له کبله چې ګویا د تاوتریخوالي د درولو په لاره کې زیات کار نه دی کړی، د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې ګډونه کوي، خو د دې له غیابت سره سره په میانمار کې د زیاتېدونکو بحران په کله په لوړه سطحه دوی غونډې جوړیږي. مشران به همدارنګه کوښښ وکړي چې ولسمشر ترامپ د ایران او د نړۍ د قدرت لرونکو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال موافقې څخه په شانه شي. ترامپ د انتخاباتي مبارزې په وخت کې د ایران سره دغه تړون تر ټولو ناوړه او بد ګڼلی و او ګواښ یې کړی و چې باطل به یې کړي.
زه فکر کوم چې دا یو مهم تړون دی او زه فکر کوم چې دا تړون د ستونزو د کمیدو سبب شوی او د ثبات یو مهم عامل دی، او زما نظر دا دی چې ټولې ډلې باید د دې تړون د خوندیتوب لپاره په ګډه کار وکړي.
د نړۍ مشران به همدارنګه د ایرما د طوفان پاک له خبرې وکړي چې د کارابیان د ټاپوګانو تر څنګ د امریکا د فلوریدا ایالت هم ځپلی دی. ځینې داسې فکر کوي چې د ایرما او هاروی طوفان وروسته چې د امریکا د تگزاس او فلوریدا ایالتونه یې وځپل، د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ښایي دې ته وهڅوي چې خپله هغه پریکړه بیرته واخلي چې د پاریس د اقلیم د بدلون د تړون څخه یې د امریکا په وتلو ټینګار کوه. دغه تړون د نړۍ 190 هیوادونو لاسلیک کړی دی. په دې غونډه کې به د نورو مشرانو تر څنګ د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم برخه واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د متحده ایالاتو چارواکي په پام کې لري چې د هغو په سلګونو ماڼوګانو یاد ولمانځي چې د دوهم نړیوال جنګ په دوران کې د پاسفیک په سمندر کې د جاپانیانو لخوا د متحده ایالاتو د سمندري پوځ د یوې جنګي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ چې زموږ همکار سید سلیمان شاه به یې تاسو ته وړاندې کړي.
د امریکا د سمندري پوځ جنگي کښتۍ یو ایس ایس انډیاناپولیس چې 1190 ماڼوګان او پوځي انجنیران پکې سپاره وو، د دوهم نړیوال جنگ په دوران کې د 1945 میلادي کال د جولای 18 ډوبه شوې وه. په دغه کښتۍ کې پر ناګاساکی او هیروشیما باندې د حملې لپاره اټومي بم او د بم پرزجات بار شوي وو. د متحده ایالاتو پوځ دغه بم ته د لټل بوی یا کوچنی ماشوم مستعار نوم ورکړی و. له فلیپین نه بیرته خپل هیواد ته د حرکت په حال کې وه چې جاپانیانو د پاسفیک په سمندر کې پرې حمله وکړه، په ټورپیډو یې ووهله او د 12 دقیقو په دوران کې ډوبه شوه. له ډېرې مودې نه د مایکروسافټ د کمپیوټرونو د شرکت د مرستیال او امریکایي میلیاردر پال آلن په مشرۍ د یوه 13 کسیز تحقیقاتي ټیم لخوا د یو ایس ایس انډیاناپولیس د جنگي کښتۍ د ټوټو او عملی د مړو د موندلو لپاره کوښښونه روانو. بلاخره سږ کال په اګست کې 5500 میټره لاندې د فلیپین په سمندرګي کې وموندل شوه. 900 ماڼوګان د کښتۍ د ډوبېدو په لومړي سر کې بد شو، خو څو ورځې وروسته ځینې د لوږې او تندې له امله مړه شو او ځینې نور په سمندر کې د نهنګانو د حملو ښکار شو. یوازې 314 ماڼوګان 5 ورځې وروسته ژوندي وموندل شو. د یو ایس ایس انډیاناپولیس د ډوبېدو خبر په داسې حال کې متحده ایالات ته راورسېدو چې پر ناګاساکی او هیروشیما باندې د اټومي بمونو د غورځولو په نتیجه کې په امریکا کې د دوهم نړیوال جنگ د د پات رسیدو او د جاپان د تسلیمیدو جشن لمانځل کېده. د امریکا سمندري پوس په پام کې لري چې په ځانګړو مراسمو کې د وژل شو مانوګانو د کورنۍ سره یو ځای د هغوی یاد ولمانځي او د هیواد لپاره په دوهم نړیوال جنگ کې د قربانۍ قدر وکړي. د یو ایس ایس انډیاناپولیس دوه شغړي چې په دغه حمله کې ژوندي بچي وو اوس هم ژوندي دي او په مراسمو کې ګډون کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دروندن کو د خبرونه پروسه برخه کې البته کوشش کوي چې په افغانستان کې د شپږیزې د کرکټ د سیالیو په حق له معلومات واخلو. البته ز شخلار همزوی باید افغانستان د کرکټ د بورډ د ویان فرید هوتک صاحب سره خبرې کوو. زمونږ پروفیسر صاحب کوشش کوي چې هغه خبرونه تازه کړي. البته څو مهم خبرونه دي چې د افغانستان د کرکټ په حق له غوړو تاسو سره شریکو. یو دا چې د لومړي ځل لپاره د بنگلاديش په پریمیر لیګ کې هم ځینی افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي. البته په خو د محمد نبی شاپور زدران او همدارنګه د حمید حسن او شهزاد محمدی په خوانی لیګونو کې لوبه کړې و. خدا ځل نوی لوبغاړي دوی ته معرفي شوې دي. د ځینو نمونه راغلي دي، مثلا د سمیع الله شینواری او همدارنګه د نجیب زدران نمونه اخیستل شوې دي چې دا مسله به هم د کرکټ بورډ د ویان فرید هوتک صاحب سره البته تایید کو. زمونږ پروفیسر صاحب کوښښي چې هغوی خبرونه تازه کړي. د دې ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ پلان لري چې په دوبۍ کې د افغان پرایمر لیګ په نامه د ځلیا د افغانستان پرایمر لیګ په نامه لوبې هم په لاره واچوي. نو دا به خبر به هم ورسره وکړو چې د شپږیزي لیګ ترڅنګ دغه نوې لیګ چې په دوبۍ کې کیږي هدف یې څه ده او څومره لوبغاړي به پکې برخه لري. آیا دا به هم د شپږیزي لوبې په دوام وسی او کوم نوې لیګ ده؟ او بل مهم خبر دا ده چې دا ځل د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه بهرني لوبغاړي او د کرکټ مبصرین او همدارنګه مشاورین چې په شپږیزه لیګ کې د افغانستان د تللې دی اولته په دې لوبو کې دوی برخه اخلي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره یې په ارګ کې کتلې دي او البته دا د افغانستان د کرکټ د مینوالو یو غوښتنه هم وه چې په دې خاطر چې په افغانستان کې کرکټ تشویق شي او د نړیوال لوبغاړي چې سره د دومره اندېښنو او امنیتي ستونزو راغلي دي دوی ته هم کوربدنه وي. نو هوتک صاحب زموږ سره پلان کې د هوتک صاحب غاورې سټډمشي درته وایو مننه چې په خبرونه کې استي. کد نننې لوب په واره کې لیک معلومات راکړي چې نن لوبې د کوم لوبډالو ترمنځ وي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درته نو مخه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
د افغانستان د کرکټ بول نوري د الکوزي کوراش په دې کرکټ لیگ سیالي نن لوبې تر سره شوې چې دوه پیاوړې لوبې وي چې لوبې تر سره شوې. یو لوبه هم تاسو ولې درته په سهار کې او دوه منو ماسخین او مازیګر کې ولا چې هوا هم پکې خراب شوه خو بیا هم د بوست او د بوست لوګل وشو کولای شي په دغه سنې کې مونږ نه غانو ته ماته ورکړي.
ها او بل لوبه
بل لوبه دمه لوبه د دوه لوبه خو نن وشي او سبا لومړی لوبه د سپین غر او د بندوی په کتر باندې تر سره کیږي.
سیدا ما ورته سره خبر وکړل چې د افغانستان کرکټ بورډ پلان لري په دوبۍ کې یو د افغانستان پرمیر لیگ په نامه یو سیالي جوړه کړي. لکه تاسو چې منګو تاسو خبرې مخکې وکړل چې داسې نظر وړاندې شوی ده دا د شپږیزې لوبې دوام ده او کدا د یو نوې لیگ د غوړي چې په افغانستان کې د کرکټ د ودی لپاره یو نوې اقدام وکړي کرکټ بورډ.
بله هو، د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې یو بل لیگ یا ټورنمنت د اپریل په نامه باندې پیل کړي چې هغه به هم ان شاء الله په غیمه کار روان ده. پلان د پلان لاندې ده نو تر دې امکان شته چې دغه سیالۍ په عربي متحده اماراتو کې ترسره شي.
همدغه د شپږیزې په شکل دی او کدا د سې کوم هغه رقم چې مثلا نور لوبې کېږي نور لیګونه کېږي هغه سبه کېږي یو څه کله لګ لګ معلومات ورکړي چې اوریدونکي لګ نور هم خوشاله شي ورته لګ نور هم تمه زیات شي.
تر اوسه دغه لیګ چې پاتې ورسېږي د کوزي کولاش په کرکټ لیګ دا وی وروسته به په ایبل باندې کار کوي او موږ به ان شاء الله په وخت سره
ډیر زیاته مننه فرید هوتک صاحب چراغ لی په خبرونه کې در سره برخه وخت سره په ډیر لږ وخت کې زاوردون کې معلومات ورکړ کور ومدان
زیاتکم خوشاله شوم السلام علیکم
درنه وردم کو استاد د روختیا او سوکالی بهله زمونږ سنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای پایتر سیګي تربل مو په لو یو بکون کې خدای سپارم د خدای پامان.